څلور بجې شوې. احمد شیبر یم. دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري. په دې خبرونه کې مو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوي له خبرو خبرو او د افغانستان د انتخاباتو په اړه به واورئ چې د انتخاباتو په ورځ به د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له امله تړلي پاتې شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په بلخ کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران او د هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. د فرانسې ولسمشر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ګوري. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په هوایي حملو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل سوو کې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي.
په نتیجه کې د طالبانو د دریو کلیدي قمندانانو په ګډون د طالبانو شپږ شپېته تروریستان وژل شوي، شپږ یې ټپیان او د وسلو، مهماتو او منفجره وسایلو یوه لویه زیرمه تخریب شوې ده.
شغلی رضایی ویلي چې په حملو کې د وسلولو تر 1500 زیات وسایط له منځه وړل سوي دي. د 209 شاهین کل اردو ویان وایي چې دغه هوایي حملې په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې په بلخ کې تر 1000 زیات پوځیان وژلي دي. بلخوا په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاطع ملاتړ مموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب نن وویل
د فرا د پشترود ولسوالۍ د ګجګین کلي په مربوطاتو کې د الوتکو د بمبارۍ له کبله چې د ترورستو طالبانو پر یو موټر شوې، د طالبانو د یوه مهم قمندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوي او موټرې چې وسلې او مهمات پکې بار وو یو مخ له منځه وړل شوی.
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکړی و. د پروان ولایت چارواکي وایي چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکوونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. سرچینه وایي د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. د ایران یو خبری آژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. مهر خبری آژانس نن د ایران د خراسان رضوی هوایي ډګرونو د عمومي رئیس محمد باقر قاسمزاده په حواله خبر ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه کیږي. د مشهد او هرات ترمنځ مستقیمې الوتنې چې مخکې د آریانا افغان هوایي شرکت او د ایران د کام هوایي شرکت لخوا ترسره کېدې ځنډول سوي دي. تر دې وروسته به دغه پروازونه د ایران د کیش هوایي شرکت لخوا ترسره کیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر نن تایید کړی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې سبا د فرانسې په بیاریز ښارګوټي کې د G7 یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو درې ورځنۍ سرمشریزه پیلېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد دې ته تیار دی چې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره د فرانسې پر وړاندیزونو غور وکړي. دغه تړون له تهران څخه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. جواد ظریف په عین حال کې ویلي چې ایران به په فارس خلیج کې د امریکا هیڅ ډول مداخله ونه زغمي. د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې امریکا د 2018 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر المسبیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند سوې ده. پر هغې تور لګېدلې چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو. ایرینا کراموشکینا چې د پارلمان غړی هم ده د جرم شریکه بلل سوې ده. په قرغیزستان کې یوې محکمې پرون حکم ورکړ چې کراموشکینا د دغو تورونو له کبله د اکتوبر میاشتې تر 8 نیټې په کور کې نظربنده وي. میرمن کراموشکینا د محکمې تر حکم وروسته رسنیو ته ویلي چې دا به له قانوني لارې د عدالت او حقیقت لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. کله چې د اگست میاشتې پر اومه او اتمه د پخوانی ولسمشر اتمبایف پلویان له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل، کرامشکینه د اتمبایف په استوګنځي کې وه. د دوغو امنیتي ځواکونو د پخواني ولسمشر اتمبایف د نیولو هڅه کوله. اتمبایف چې د اګست میاشتې پرتمه امنیتي پوځیانو ته تسلیم سو، دا مهال په کور کې نظر بند دی. او د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایند وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ، نوموړی له زندان څخه خوشې سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپاره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتو په حال کې دی. په یو عکس کې ناوالنی ښکاري چې د دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملن له انتقاد کوونکو څخه دی تیره میاشت وروسته له هغې په 10 ورځني بند محکوم سو، چې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په یوه مناسب اعتراض کې برخه واخلي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه نه دي پیل شوي. وړاندې دوحې ته ورځو. د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې هم لرو چې ټینګار کوي له افغان حکومت پرته بل څوک د افغانستان د سولې تړون نشي لاسلیک کولی.
بدون ما کی یک پیمانه سولر امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په ورځ به د امنیتي ګواښونو له امله د رای ورکولو شاوخوا 2000 مرکزونه تړلي وي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي دې ته اندېښنه لري.
حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسونو کنځنه په دې اړه باندې بشپړ شو چې امنیتي پوښښ پیتره پراخه شي.
په دې خبرونه کې د غزنی په ښار کې یو سندریز بانډار ته هم ورسو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نن تر دې دمه چې په قطر کې د ماسپښین 2 بجې او نږدې 40 دقیقې دی نه دی پیل شوي. دوحې ته ورځو. له هغه ځایه د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. د ازادي راډیو د 12 بجو په خبرونه کې تاسو وویل چې له ماسپښین وروسته به د طالبان و امریکا او امریکایي پلاوي خبرې شروع شي. دا خبرې کله پیل شي؟ بله
بله، څو شېبې وړاندې چې زه د طالبانو له وایاند سره وغږېدلم، د نن خبرې پیلېږي. خو د ماسپښین وروسته هدف همدغه د 4 او 5 بجو شاوخوا ده. نن هم اټکل کېږي، پرون په همدې وخت پیل شوي وي او د شپې تر ناوخته 11 بجو دوام وکړ. نن هم همداسې پلان شوي دي.
بله،
چې خبرې به څو ساعتونو کې پیل شي.
خبرین صاحب، د طالبانو او امریکایي پلاوي د نننیو خبرو تر پیل مخکې تاسو څه معلومات ترلاسه کړی چې کوم موضوعات د غونډې د بحث لپاره غوره شوي؟
بله، د طالبانو هیئت وایي چې نن به په تخنیکي ټکیو او د تطبیق په میکانیزم غږیږو، او دا یې هم ورسره زیاته کړه چې په دغو ټکیو کې هم ډېرې حل شوي دي او توافق هم پرې شوی ده، او ډیر لږ پاتې دي چې دوی هیله مند دي چې هغه به هم په دې نن او سبا کې حل شي.
د تخنیکي برخې مسله د سولې د خبرو په تیرو پړاوونو کې هم طالبانو یادوله. په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړ چې تخنیکي برخه یعنی څه؟
دوی سره چې کله غږیږو تخنیکي برخه وایي هغه ګامونه دي چې د توافق نه وروسته به یې دواړه لوري یو په یو عملي کوي. په دې کې د امریکا لوري د ځواکونو د رایستلو په کومه بهیر یا مهالویش ټاکل شوی چې ده کمن دوی به په هغې توافق ته رسېدلي، خو په مقابل کې د طالبانو لوري هم داسې ګامونه باید واخیستل سي چې په افغانستان کې د تروریزم د مخنیوي لپاره حتمی دي او د منطقې د امنیت لپاره ضرور دي. دغه دواړه باید د یو بل سره مونډیده وي، کومکي وي، د ځواکونو د ایستلو لپاره لار هواره شي او د طالبان لوري هغه خپل کړي ژمنې یو پر یو عملي شي. تر څنګ یې په دې کې د افغانستان د حکومت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د هیئت سپاری کې د افغانستان د سیاسیونو هم تا هم شامل وي، دغه پنځلس کسیز هیئت چې ټاکل شوی ده، د هغوی سره د خبرو پیل کېدل هم د دې موافقې د لاسلیک لپاره یو حتمي بلل شوي دي. نو هغه خبرې چې پیل شي تر څنګ به د په عین مهال د ځواکونو ایستل او د طالبانو لوري نورې کړې ژمنې عملي کېږي، چې دغه هغه څلور ټکي چې په د مذاکراتو په پیل کې ښاغلي خلیلزاد یاد کړي ول، هغه څلور سره به د یو بل سره تړل شوي دي، چې یو بل سره به د یو بل د دې ټولو په سرته رسولو کې به یو بل سره کومک کوي.
البته خاورین صاحب، په هغه څلورو ټکو کې د اوربند مسله هم و، خو په روسیو کې داسې نه تایید شوي راپورونه خپره شوي دي چې طالبان اوربند ته غاړه نشتي، که څرنګه؟
طالبان د بشپړ اوربند چې د یو اعلان سره اوربند وکړي دې ته غاړه نه ږدي، او د دوی ټینګار په دې ده چې څنګه چې دغه عملي کېږي دا پروسه او د افغانانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي، د اوربند موضوع به هلته مطرح کېږي او په سلسله واره به دغه اوربند عملي کېږي. خو بیا هم تر څو پورې چې اعلان نه شوی او د بین الافغاني خبرې اترې پیل شوي نه، تر هغې پورې د اوربند اعلان نه کېږي.
خاورین صاحب، کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته، د سولې په ارتباط د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د روانو هڅو په اړه تیر شپه وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په وړاندې د ټولو خندونو د لمنځه وړلو لپاره هم هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. د طالبانو د سرچینو په حواله راپورونه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون د طالبانو له استازو سره وکتل. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونی کتنې له جریانه پرته له دې چې ګډون پکې ولري خبر دی، خو د خبرو اجازه نه لري. اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون راتلونکو خبرو کې کیږي.
اصول ما ده وجب ضروری نیست، اصول ما ده مذاکرات ضروری است که مستقیم میشه. بدون ما کی یک پیمان صلح را امضا کرده میتونه؟ توافقنامه بین یک دولت و یک نهاد غیر دولتی حیثیت حقوقیش چیست؟ شریک اساسی ایالات متحده امریکا و ناتو جمهوری اسلامی افغانستان است که امراش پیمانهای واضحی وجود داره از طرف نهاد حقوقی افغانستان که قوه مقننه افغانستان است تصویب شده، لوی جرگه افغانستان برای سه گذاشت.
زلمی خلیلزاد لده مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړي چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود، ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
ما موافق هستم که مذاکره صورت بگیره، چون هدف اساسی ما ایست که باید صدره که در قسمت مذاکره مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان بود از بین برداریم. حضور قوای بین‌المللی یکی از این موضوعات است، اما مناسبات طالبان با پاکستان، شبکه‌های توریستی و شبکه‌های مواد مخدره موضوع دیگر است.
د طالبانو هغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له اسوشیتد پرس اژانس سره خبرې کړي ویلي دي چې ښاغلي خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره هم دوه په دوه وکتل. خلیلزاد او د طالبانو سرچینو د دې راپور د جوړېدو تر وخته د پرونیو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو امریکایي چارواکو او د طالبانو ویاندویانو مخکې له دې هیله څرګنده کړې چې ښایي په دې پړاو کې دواړه لوري یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو په ورځ به شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه تړلي وي. د دې کمیسیون ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو په ورځ د تړل شویو مرکزونو دلیل ناامني ده. په ورته وخت کې دغه موضوع د نازرو بنسټونو اندیښنې هم پیدا کړې دي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې شاوخوا 40 ورځ د ولسمشۍ ټاکنو ته پاتې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ د 2000 د رای ورکونې د مرکزونو له تړل کېدو خبر ورکوي. عبدالعزیز ابراهیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ویندویانو څخه د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دغه مرکزونه په هغه سیمو کې دي چې د امنیتي ګواښونو ګراف پکې لوړ دی.
د
وی دی ټاکنو خپلواک کمیسیون امنیتی دارو ته د 2355 مرکزونو د امنیت د ټینګښت وړاندیز کړی. امنیتی دارو د څېړنو وروسته ویلي چې کولای شي د 5303 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د راپورونو په اساس دغه تړل شوي مرکزونه ډیری برخه په فراه، کندوز، غزنی، هلمند، جوزجان، زابل او سرپل ولایتونو کې دي. دا چې د دې مرکزونو له تړل کېدو سره به څومره افغانان د رای ورکولو له نعمت څخه بې برخې پاتې کېږي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اړه څه نه وایي. د کمیسیون د چارواکو په وینا تړل شوي مرکزونه د هغو مرکزونو له ډلې دي چې پخوا پکې د رای اچونې نوملیکنه شوې وه. په همدې حال کې د ټاکنو پر سر یو شمېر نظر بنسټونه وایي چې د دې مرکزونو په تړل کېدو سره به د ټاکنو سرتاسریتوب او مشروعیت تر پوښتنې لاندې لاړ شي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
که داسې په امنیتی دلایل عمل نه په انتخاباتو کې خلک محرومه کېږي د اندېښنه وړ ده، او زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت او د امنیتي سکتور خپل هڅې وکړي او کمیسیون او کمیسیون په دې اړه باندې باید کوشش وکړي چې د امنیتي پوښښ هغه پیطره پراخه شي او خلکو ته د ټاکنو کې برخه اخیستنې فرصت مساعد شي. که چېرته تکانات ترسره کېږي
ټاکل شوی ولسمشۍ ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خبره دغه پروسې ته شاوخوا 9 میلیون افغانان نوملیکنه کړې، او د دې نوملیکنې په اساس به د رای ورکونې صندوقونو ته د رای د استعمال لپاره ځي. همداشان ولس نوماندان ولسمشۍ ټاکنو ته د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په شمول ځانونه نوماند کړي.
ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بنن په پاریس کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وګوري او د دې هیواد د لنجمن اټومي پروګرام په اړه به خبرې ورسره وکړي. دا ډول کتنې چې د یو اروپایي هیواد ولسمشر د کومبل هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري نسبتا غیر معمولی دي، خو دا لیدنه مهمه بلل کیږي ځکه له دې یو ورځ وروسته به فرانسه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې کوربه وي. په پام کې ده چې د فرانسې په جنوبي ښار بیاریتس کې په دې درې ورځنۍ غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د ایران له اټومي موافقې چې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو لاسلیک کړی و د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. ظریف په روانه اونۍ کې د اسکندنوي هیوادونو ته له سفر وروسته ویلي و چې په پاریس کې به هم خبرې وکړي. د ماکرون او ظریف کتنه په داسې حال کې پلان شوې ده چې په دې وروستیو کې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اړیکې د ایران د اټومي پروګرام د لا چټکېدو له کبله ترینګلې شوي. تهران د 2015 کال له اټومي موافقې د امریکا له وتلو او پر دې هیواد د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو له بیا پیلېدو وروسته د خپل اټومي پروګرام د پراخولو اعلان وکړ. که څه هم یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړی و چې د امریکا وتل به له ایران سره د 2015 کال د موافقې اعتبار هم له منځه یوسي، خو فرانسې او د دې موافقې نورو اروپایي لاسلیکونکو یې د اعتبار د دوام غوښتنه کړې. ولسمشر ماکرون ټینګار کړی چې له ایران سره د روان کړکیچ د پای ته رسولو یوازینۍ لاره ډیپلوماسي ده، او په تېره یوه میاشت کې د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړی ډیپلومات ایمانویل بونی دوه ځلې تهران ته واستوه. د فرانسې د جمهوري ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا لیدنې کتنې به دوام وکړي. ماکرون د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د ایران پر سر د جی اووه ډلې د غړو ترمنځ اختلافونه شته، خو ده زیاته کړه چې هغوی ته به ځینې وړاندیزونه هم وړاندې کړي. ښاغلی ظریف پرون په ناروې کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته هم ځینې وړاندیزونه کړي دي، او ځکه روحاني دای پاریس ته واستوه څو وویني چې آیا دا وړاندیزونه د عملي کولو وړ دي. هغه زیاته کړه چې دا به یو فرصت وي څو څرګنده شي چې د دواړو خواوو ترمنځ یو توافق ته د رسېدو په برخه کې ګډ ټکي شته که نه.
بل لور ته فرانسې له هند څخه د کشمیریانو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند د صدر اعظم نریندر مودي ترمنځ د لیدو پر مهال وشوه. فریب بازاهر له نور تفصیل سره.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې څاري، او ټینګار یې ورباندې کړی چې د دغې ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسي. ښاغلی ماکرون د پنجشنبه په ورځ له پاریس د باندې په چانتیلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر د روان وضعیت په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر وویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسؤلیت دی چې د هر هغه اقدام مخه ونیسي چې وکولی سي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې سي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر پوځي وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه سي. کله چې د اګست په 15مه نوې ډیلي د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړه چې د هند اساسي قانون ورکړی و، او دغلته یې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندوستان ترمنځ ترنګلتیا زیاته سوه. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت له خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې وضعیت خطرناک بللی دی. د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې په مستقیم ډول له ښاغلي ماکرون سره کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي، او زیاته یې کړه چې هیواد یې د سرحدي کرښو هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل سوي ستونزې په توګه پاتې ده چې دواړه هیوادونو یوازې پر همدې سیمې په خپلو کې دوه ځله جګړې کړې دي. راپورونه وایي په تېرو درېو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 50 ډېر کسان وژل شوي دي. منتقدین وایي د نوې ډیلي نوی اقدام چې د دې سیمې ځانګړي امتیازات یې ترې واخیستل ښایي دا سیمه نور هم منزوي کړي او وسله وال مقاومت به لا ډېر کړي. په همدې حال کې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر د عمده ښار سرینګر چارواکي وایي په دې ځای کې یې امنیتي تدابیر ځکه ډېر کړي چې بیلتون غوښتونکو نن یعنې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د دفتر لوري ته د لاریون د خبره کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله کله کوټه خبره کوم وروره لکه چې کله کې چې د خاص روزګار او د کریډ موضوع دا ولا ربنه ده دا تلوري څو پام کې دا ولو خپل کوټه ډیر په تشکیل ډیر دی یز دی او بل د کندارو د کریډ موضوع دا ولا روم باندې د فرصت کور به ستره ده با یو څه ما په دغه کې څه څه کوي چې د ژوند کې دا خامو خبرې خلاص کې وسلام په احترام
نجولین لوګر ولایت نه دا ما دا چې د لارې باندې د رسول تخمن کوي او د جشن لورز نه راځي خو تام لارې باندې مرګري موټر ټول ولاړ دي چې خبره خیره د ولې نه پریږدي کار موږ ته لا کاو ته نه نه روزانه دا ولې نه باندې کې د مېرا باندې کې د موټر مسؤل چارو کې پورې ورته وي د خدای په امان.
زه عبد الباقی حبیبی ما د هلمند ولایت نه موږ په هلمند ولایت کې د غلا مشکلات ډېر سوي دي. دا په هلمند کې په ډېرې سیمو ډېر لسالې او بلخ په شهر کې هم د غلا مشکلات تر حد زیات دي، ځکه په هر کور هر کوڅې کې غلاوې زیات سوي دي او غلاوې کېږي. همدغه مشکلات باید حل شي، ځکه چې هلمندیان له غلاوو د مشکلات ډېر زیات سخت او تنګ دي. موږ موږ څه غلاوې لږ چې موږ اواز تر فوټ یا کوی ورسوي. وسلام عبد الباقی حبیبی.
بله زم احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل دي خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچې ډیر لوړ ده لاس لاکه تینځل لاس لاکه عام بشل کوړي ولورونه دي دا ځوانان نس کولای چې هغه ولورونه په شته سره ادا کړي لکه بیکاری زیاته ده نو لاس لاکه روي په لاس کالم مساعده کوي مجبور چې اکل غنای او چې عام یا تشتونی او چې او یا هم د قتل پیش را وایي ته دي نو کچیر دولت پر دغه باندې یو دقیق تاکل حضور تخیر چې در درې لاته یا در دوه نیم لاته افغانی ولا بد څوک ولور وانه کی نو یو حضور ته وسا کی ډیر بشي او بل خو په ټول د ملایانو ته هم دا هیله ده چې ملایان په خپل جماعتونو کې دا ویناوي خلکو ته وکړي چې هغه ولورونه راکم کی ډیر منه دا د ډیر جز خاص سلام علي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غزنی په شار کې تیر شپه یو ادبي او سندریز بانډار وشو د بانډار ته په غزنی کې د ازادي راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر ورغله
د تیرې پنځم بیا او جمعې په منځنۍ شپه په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلامي کالیزې د لمانځنې د پروګرامونو د ترتیبونکي کمیټې د ستاینې په پلمه هڅونکی سندریز بنډار ترسره سو په دغه بنډار کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه قومي مخورو د مدني ټولنو استازو ځوانانو ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ګډون کړی و غونډه د افغانستان له ملي سرود څخه وروسته د غزنی والي وحید الله کلمزی په خبرو پیل سو
دغه مینسته چې استقلال د سلمې کلیزه په ویار د غزل شپو ادبی بندار دی خراغلاست او ورکلای ویم او مینسته مم په دې پر ترتیب کړای دی ترڅو د دوه دوستان نه چې د سلمې کلیزه د جشن مندلو د پاره زحمت کشتلای د دوی کړنې وستایو تقدیر یې کو او د قدر په سترګه ورته وګورو
په غونډه کې د ولایتي کمیټې تر 500 پورې هغه دولتي کارمندان او چارواکو ته د ولایت مقام لوري ستاینلیکونه ورکړل سول چې د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د پروګرامونو په ترتیبولو کې زحمت نه ګاللی وو
د غونډې په دې برخه کې هم د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځغونډې د چمتووالي د ولایتي کمیټې غړو ته بلنه ورکوو چې درسته تشریف راوړي او کوم ستاینلیکونه چې د ولایت مقام لخوا ورته په پام کې نیول شوي هغه به د مشرانو لخوا ورته ډالۍ شي
لا دې ورسته په غزنی کې د محلي سندرغاړو له لوري د محلي موسیقۍ زړه راښکون کوي او تنیس بندار پیل سو چې ځوانانو او افغان امنیتي سرتیرو ورته اتڼونه وکړل دغه سندریز پروګرام په جریان کې د غونډې د ګډونوالو له لوري لغلام حضرت قرباغي څخه د هغه د پلار خان قرباغي د سندرو فرمایشونه وسول چې د دغه سندرو په ویلو سره دغه بندر نور هم رنگین خوږ او زړهراښکون کوي سو
غزنی پښار کې مو د ادبی او سندریز بندر راپور اوریده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
هدایت الله نیکزاد د هلمند لنبی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي د قطر په خبرو کې افغان حکومت شاته پریښودل دا ښکاروي چې د افغان حکومت پر سر معامله روانه ده محمد عبدالعزیز غالب له مارجی ولسوالی لیکلي دي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې سولې مخه نیسي او په خوای هم نیولې ده دی بیا د 2015 کال د سولې خبرو ته اشاره کوي چې د دپوینا بیا د طالبانو د مشر مولا محمد عمر اخوند د مړینې خبر خپور شو فضل کریم درویش د پکتیا له ځاریو بلی کې پوڅ چې ډیر وخت تیر شي انجام شوی نو هیله لرو چې د سولې خبرې به مثبت نتیجه ورکړي قدیر تکین لیکي د سولې د خبرو په برخه کې باید لایانتاف څخه کار واخیستل شي عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي خدای خبر چې په قطر کې د پردې تر شا څه روان دي خلیل زاد یوازې د خوشبینی خبره کوي جعفری پراستول اسمس کې لیکلي دي د اقتصادي ودې په خاطر د هرات مشهد د هوایي پروازونو پیلېدو ته خوشاله یو، او محمد قاسم ځواک لیکلي تر څو چې اور بند ونه شي د سولې هر راز خبري ګټه نه کوي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې په زرې ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوځي عملیاتو کې تر شپېتو زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 200 نهم شاهین قول اردو ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل سو کې د طالبانو درې مهم قمندانان هم شامل دي. ایران یو خبری اژانس وایي چې د ایران د مشهد او هرات ولایت ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل سوي دي. ماهر خبری اژانس نن د ایران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې دغه الوتنې به هر جمعه ترسره کیږي. د پروان ولایت چارواکي تایید چې په سیدخیل ولسوالۍ کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژل سوی دی. د پروان یوې امنیتي سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته نن وویل چې دغه مامور تېره شپه په ډزو وژل سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره ګوري. د دې کتنې هدف د 2015 میلادي کال د اټومي تړون خوندي کول دي چې پر اساس یې باید تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د ماکرون دفتر تایید کړی دی چې دا کتنه به په پاریس کې وسی. او د قرغیزستان د پوخانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف یو نږدې همکاره ایرینا کراموشکینا په کور کې نظربند شوې ده. پر هغې تور لګېدلې چې د اګست په لومړیو کې د اتمبایف د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې پر مهال یې ځینې کسان برمته کړي وو.
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، او یو دا تحلیلي مطلب لرو چې ویل کیږي د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل سیاسي مشران ځپي. خو مخکې تر دې چې پاکستان ته لاړ شو ترین کوټ ته مخه کوو. په روزګان کې یو شمېر خلک ادعا کوي چې پولیسو وهلی دي. دوی علت دا ګڼي چې طالبانو ته یې ډوډۍ ورکړې ده. خو په دغه ولایت کې د بشري حقونو دفتر دا عمل خندلی دی. امنیه قمندان د څېړنو ژمنه کړې. تفصیل له ترین کوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
د دې چې د زونو ګوتی ماتي دي، د زونو سرونه ماتي پوینو لړلې دي، او بدنونه یې د وهلو لاس تک شنه دي. یو شمېر خبرې هم نسی کولای ځکه روغتیایي وضعیت خراب دي. خو هغه یو شمېر خبرې کولای سوي. ازادي راډیو ته ویل چې دغه حالات ته پولیسو را رسولي. دوی وایي پولیسو هغه مهال وهل او ډبول ور باندې شروع کړ کله چې درې تنه طالبان یې سیمې ته راغله، او د دې له یو ماشوم څخه یې په زور ډوډۍ یوړه.
ورور وبل په ځای ته تللی و. اجوالي صاحب خپل اته ول ورور وڅ په ځای ته موږ غنم له ول وکول هغه خلاص ول په بادام سره اخته. نن طالبان را دو درې کس رااله نانا لا بالا والا هغه چراله یو الک چور ډوډی راو په زور غرزنی. هغه ډوډی چوروړې ده د اسکر خبر سی ویل چې طالبان ډوډی ورکوي. طالبان اسکر له موږ ګد سره ډاله ورور داسې په دغه ټوخه واچو ګرد د ځاغنې نه دا د لاسه د راځي اوس ګور راځي مینه اوس ډاکټرانو په دغه دا د ته په تاک کنه ټولې نو څه ولاک سم ښکار کوله ولاکس. نن دی و زه کوته و ما چې قرار یو کښ درې نه طالبان غلی و. طالبان چې غلی و بار قرار یو کښ ته په زور ویل په زور ډوډۍ پرسته لیو. هغه چې قتل دی په ډوډۍ شغه خوړل یو دغه اسکر په خبر سی و. اسکر ته رااله بار قرار موږ ډګیر کول بالا کرا بوتو پوسیته بارا وولو کندغانو په پیپو وولو
ان بالا په دغه باندې اسکر رااله بالا موږ ګر کولو خداغه بوت پوسیته وی وولو
په چی شی وولاس
په کندغانو په پیپو وولو.
دغه وهل سوی خلک له دولت بشری حقوقو نړیوالو څخه اوس د عدالت غوښتنه کوي.
نو موږ دا دغه کوچ دغه پولیس ته وایي چې دا موږ بلیا ځو دا موږ دغه کړی دی او باید جرم کې وی ټکی دا دی دا د کیسه شو اخی دا
او دا غواړو چې ورور دا به لاړ شي یا څنګه دغه وکي سزا ورکول شي. نو دا غوښتنه وکړو.
په روزګان ولایت کې د بشري حقونو د سیمهیز دفتر مسولین د غامل د بشري حقونو پر وړاندې او د افغانستان د اساسي قانون څخه خلاف یادوي. د یادې ادارې مشر عبدالحد بهایی
دا د بشري حقونو پر وړاندې باندې پوره نقض قانون دی چې وهل ټکول خلاف د امنیت ملي او بین المللي دی. بشري حقونو خو خپل قانون نه لري، مګر د دولت موجوده قوانین کې دغه کار چې دی کړی دی خلاف د قانون یې کړی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته د یادو خلکو وهل کېده تایید کړه. خوای دا معلومه نه ده چې یاد کسان پولیسو وهلي او کسنګوریانو. قمندان وایي دغه موضوع به وڅېړي او مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري.
هر کسی که بوده از طرف پلیس ما را پنجه قانون سپردیم، شما میتونه که در پار و مابس بره ببینه که تعداد نظامی های ما در مابس چند نفر است. ما هیچ وقت خود فراغتر از قانون نمیدانیم.
لدی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم دغه چاری اندیشمن کړي او له دولت غوښتنه کوي چې یاد موضوع دی په جدید توګه وڅېړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
عمران خان یو کال وروسته لدی چې د پاکستان د صدر اعظم په توګه د چارو واګې په لاس کې واخیستې، داسې ښکاري چې د سیاسي مشرانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په وسیله د اپوزیسیون د اعتراضونو مخه نیسي. د اپوزیسیون سیاستوال د مخالفو ګوندونو پر مشرانو د فساد لګول شوي تورونه د حکومت لخوا هغه هڅه بولي چې غواړي د پوز په مرسته د سیاسي مخالفانو ژغ غلی کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د انګلیسي ژبې د ویبپاڼې ګندهارا د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم پاکستاني چارواکي د یو سیستماتیک کمپاین په وسیله د اپوزیسیون په ځپلو کې د لاس لرلو ادعاوې ردوي، خو د کابینې د یو غړي وروستۍ څرګندونې د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو له لارې د قدرت د ساتلو لپاره له یو متمرکز پلان څخه پرده پورته کوي. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه په دې وروستیو کې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل، موږ ټول هغه کسان نیسو چې غله دي. شاه په پنجابي ژبه د کنځلو په وسیله د اپوزیسیون پر وړاندې خپله ټوله کرکه څرګنده کړه. هغه په تحریک انصاف ګوند کې له خپلو پلویانو وپوښتل، اوس به څوک آزاد پاتې شي او د حکومت پر ضد به په خلاص مټ مبارزه وکړي او څوک به په انتخاباتو کې سیالي راسره وکړي؟ اعجاز شاه د استخباراتو متقاعد برید جنرال د شویو ادعاو له مخې د 1999 او 2008 کلونو ترمنځ د جنرال پرویز مشرف د پوځي واکمنۍ پر مهال د سیاستونو په تراهۍ او د رژیم د سیاسي مخالفینو په نښه کولو کې لاس درلود. په پاکستان کې د فساد، ترور او د مخدرو موادو په کاروبار کې د لاس لرلو په تور د سیاستوالو د بندي کولو فهرست اوږدېږي. پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري، دوه پخوانی صدر زمان نواز شریف او شاهد خاقان عباسی د کابینې ګڼ شمیر غړي، وکیلان او لسګونه فعالان په دې فهرست کې شامل دي. په اسلام آباد کې خپلواک ژورنالیست طلعت حسین وایي، د عمران خان اداره فکر نه کوي چې د سیاستوالو یا عامو خلکو لخوا کوم ګواښ ورته متوجه دی. حسین پر خپل یوټیوب چینل کې په یوه تحلیلي وینا کې ویلي، دا ځکه چې عمران خان ډاډه دی چې پوځ ورسره ولاړ دی، د رسنیو ژبه یې د سخت سانسور په وسیله بنده کړې او په دې توګه یې پر واک قبضه لګولې. حسین زیاتوي،
جسم راج یې کې ډومېسټیکلی عمران خان کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو مرضی کر لیں.
هغوی دې نتیجې ته رسیدلي چې بهرنۍ نړۍ د پاکستان له کورنیو مسایلو سره هیڅ علاقه نه لري او د دې معنی دا ده چې د عمران خان لاس په کورنیو مسایلو کې آزاد دی. د اپوزیسیون په سیاستوالو کې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بېله شکه تر ټولو مخکښ سیاسي بندي دی چې د 2018 کال په جولای میاشت کې په بهر کې د پټو پانګو د لرلو په تور د سترې محکمې د حکم په اساس له واکه لرې شو او تیر کال د فساد په یوه قضیه کې په 8 کاله بند محکوم شو. شریف چې د مسلم لیگ نواز د څانګې مشر و، د فساد تورونه رد کړي دي. سږ کال د جولای په پیل کې د نواز شریف لور مریم نواز د اعتراض غږ اوچت کړ او هغه پټه ثبت شوې ویډیو یې خپره کړه چې قاضی ارشاد ملک د مسلم لیگ نواز د ګوند له یو غړي سره خبرې کوي او ورته وایي چې ناپیژاندو کسانو دای اړک چې د شریف پر ضد حکم وکړي کنه د خصوصي ویډیوي تصاویر به خپره کړي. خو مریم هم د اګست په 8 نیټه د احتساب د ملي ادارې په نوم د فساد پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د فساد په یو قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شوه. پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري او خور یې فریال تالپور چې دواړه د پارلمان غړي دي هم د پاکستان د پیپل پارټۍ له هغو مخکښو مشرانو څخه دي چې د احتساب ملي ادارې نیولې دي. اپوزیسیون پر حکومت تور لګوي چې د سیاستوالو د قرباني کولو لپاره له دې ادارې څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، خو حکومت دا تورونه ردوي. د زرداري او د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداري د پارلمان غړو ته وویل، تاریخ به په یاد وساتي چې عمران خان هغه څوک چې تل یې د عدالت نارې وهلې، مریم نواز لکوم نوی حکم پرته بندی کړه. لدې ټولو سره سره د اپوزیسیون مشرانو پر روان منی کې پراخ اعتراضونه پلان کړي دي، ځکه د موسم لخه کېدو سره په ګڼ شمېر د خلکو راټولول اسانه کیږي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نه کی هیله ومني خدای دې کی جوړ روغ اوسئ. دوستانو بیا هم ورزو ستاسو د دیونی راغلو پیغامونو ته چې مشته مو پیغام سپتون کې دسکا کې پرې شې دي. من داونه غواړم چې ستاسو پیغامونه له تبصره پرته خبر کم، په دې خطر چې موږ د دوستانو ډیر پیغامونه راغلي دي او غواړم ټول ته ورسیږي. نو داونه د کوم دولتي مقام سره مرکان نه لرو، نو غواړم ستاسو پیغامونه په ګډه سره واورو. مخکې تر دې چې پیغامونه تورسم، غواړم دا یادونه وکړم چې دا پیغامونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسو ته هم ستاسو پیغامونه.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باد له سلام زاو د لوید لوګر نه خبرې کوم. د ملکی تلفاتو مخنیوي رسنۍ کوي چې د ما غوښتنه دغه ده تېر چې بس وروره اوس دغه داعش وروره خلک ملک باید چې د دیو له مشرانو نه دوی پوښتنه وکړي چې تاسې ولې داسې دا خلک ملک په هوټل کې دا مسلمانان هم په وینو کې ولمبول، همداسې له حکومت نه د جدي پوښتنه وکړي چېرته چې وروره ملکیانو ته تلفات رسېدلی باید خپل حکومت وکړي پوښتنه وکړي. بس وروره دوی د نوي د طالب نه هم دغسې پوښتنه وکړي چې چېرته بې ګناه خلک وځلي. یو دم دې پوښتنه نه پرېږدي، راستان دې د غولم مشرانو نه له قطر مشرانو سره دې وغږېږي، دلته د کابل له مشرانو سره دې وغږېږي، خپل اشرف غني سره دې وغږېږي. د دغه غمو د مصیبتو مخه ټول رسنۍ کولای چې بورم په مخه ښه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خاطر د کاپیسا نه تاسو سره په کرښه باندې یم. لطفاً لطفاً در زمان غز به تو توزلی نشتوی او در افغانستان حکومت او جوب چارواه کنه. زمان در ایله در چه زمان در حق ورونه چه پا پیخور که در خپل استقلال المانزه او در پاکستانی حکومت اجنتان و دوی نولی دی او دوی زندان تا اچولی دی. نظر تر زره در افغانستان حکومت در حق و زمان در افغانان ورونه پښتنه وکړي اول څنګه جیل ته اچولی دي. د هر افغان حق ده چې خپله دا تاریخي ورځ ولمانځي او زمونږ خپله استقلال ولمانځي. دا د افغانستان او د افغانستان د فرق پر وظیفه ده، وجیبه ده چې دا ولمانځي. او پاکستاني حکومت زمونږ ورونه نیولی دي په پیښور کې او وایي چې دې جواز یا جواز نه درلوده. نو ته خو ځان ته مسلمان وایې، مو خو د اسلامیت د خپل د استقلال ورځ لمانځلې ده چې له انګلیسانو نه مونږ خپل استقلال اخیستی ده. نو که ته د انګلیس طرفدار نه یې، ته ولې افغانان ځورئ، ولې تورې تامبو زندانو ته اچوئ؟ نو لطفاً زما خپله دولت حکومت نه جیګو چارواکو نه مې دا ایله ده چې زر څه زره خپله د افغانانو پوښتنه وکړي او د پاکستان حکومت سره وغږېږي. وسلام، به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاوید اوربلیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ خزه احمد حکومت. ما پیغام دادی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او د خصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او کدغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته سنسی. نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اکرم مولا دادا بوری په بند کې کوچان یو مکتب یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي. یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک مونږ جوړ کړي. موږ د خدای په اړه شته چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم.
ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ کې مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
السلام علیکم. خبر کوم گورمنٹ